برونو لنډیز واوري سفي ولا ستانګ ځای درته وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې درې ملکیان ټپیان کړي دي. دا خبره د کابل امنیې قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چاودنه د کابل د اتمې ناحیې اړوند شاشید سیمه کې په یو لنډ کروزر موټر شوې او د پیښې ټپیان هم روغتون ته انتقال شوي. چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې هم چارواکي وایي چې نن سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه ملکیان ژوبل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته کړې ده. خو د افغانستان ملي ټلویزیون ویلي چې په دوو چاودنو کې په ننګرهار کې اته کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. دا خبرې وروسته تر هغه وشوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې د بهیر روان وساتي او له دغې واده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو نن دویمه ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. په نننۍ لوبه کې ایرلند توپ وهنه کوي. تر اوسه یې په 9 اورونو کې درې لوبغاړي لاسه ورکړي او 128 منډې کړې دي.
له دې سره د خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېده. اوس هم د اونیزو خبرونو نور بستی وار را رسیدلی چې قربانه زما همکار مرالی بشیر ده. مرالی جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو ازادي راډیو ته شرغ لاست. نور بستی پروگرام به زما لالی بشیر تاسو ته وړاندې کوم. تری ویل لاندې تمې ورسته
نور بستی
شکست سکوت.
السلام علیکم، یو ځل بیا تاسو ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې خبريږي. نن یک شنبه د سلواغي 15 نیټه د 2021 میلادي کال د جنوري ل 24 نیټه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه د 12.5 او اف ام 0.15 دوام کوي. نور بستې یا شکست سکوت خبرونه زملالي بشیر پر مخ وړم. د دې اونۍ په خبرونه کې د شوزو د شبکې په ورستی راپور د دغه شبکې لوی غړي سره خبرې کوو. د راپور چې د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړي ده او اوس مهال لمر سره د تلیفون پر لیکه ده. مسعوده جانې، ډیره مننه چې تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوي. مسعوده جانی، ستاسو د راپور په اړه به خبرې کوو. په دې خبرونه کې چې د ښځو پر ژوند د ناقانونو وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. د دغه راپور د هدف په اړه که لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست.
گزارشی که از طرف شبکه تهیه شد از نقاط مختلف افغانستان و خصوص از ساحات ناامنی که وجود داشت، از اونجا توسط دفاتر صحفی و مؤسساتی که در ساحه در نقاط ناامن و نقاط مختلف افغانستان وجود داشتن جمع‌آوری شد.
خب بسیار تشکر. میرمن کوهستانی، که تاسو د دغه راپور د هدف په اړه راتو است، هدف این راپور یا نکات مهم این راپور چی است که کدام پیغام می رساند؟
هدف مهم این گزارشی است که ثابت کنه که خانم ها در نقاط مختلف یا در ساحه‌های مختلفی که زندگی میکنن یا به سر و کار دارن باره آز میکنن و یا با مشکلاتی که مواجه هستن، چگونه اینا میتونن که دسترسی به قانون یا به عدالت داشته باشن. متاسفانه در ساحتی که قدرتمندا به خصوص کسانی که جنگ سالار هستن یا نورمند هستن، اونا خیلی متاثر کرده بالای خانم ها.
بسیار تشکر. در راپور نوشته شده که این معلومات مهم و تحقیقات در ولایت پکتیا، هرات، ننګرهار، بلخ، کابل، کندوز، بامیان، کندهار و این جایا شده. این ولایت را شما بر اساس این که اونجا ناامنی ها زیاد است بر اساس این انتخاب کردید یا بر اساس این که اونجا خشونت علیه زنان زیاد شده و قضیه ها زیاد راپور شده؟
به اساس از اینکه چون قضیات زیاد اونجا درد شده، نه تنها که به شبکه کسایی که مواجه به خشونت میشن اینا درد میکنن و مراجعه میکنن، بلکه با کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی و دیگر ریاست های امور زنان اونا مراجعه میکنن و راجستر اونجا ثبت راجستر هستن.
خب در پایان این تحقیق که در همین راپور شده، کدام پیشنهادات برای حکومت و اطراف جنگ شده اند؟
فقط پیشنهادات عمومی که در اینجا وجود داره، یعنی ما نمیخوایم که تدبی از روی شما یعنی به خانش بگیرم. بسی پیشنهاداتی هست که تا بتانه گروه های درگیر در جنگ اینا بتانه خشونت های خود کم بیارن، لاحقل کاهش بدن تا ای که بتانه یعنی خشونت ها را کاهش بدن.
خب بسیار تشکر.
آسیب پذیر جامعه زن هستن، به این دلیل اینا پیشنهادشان در کاهش خشونت ها برای دو گروه درگیر در جنگ پیشنهاد کردن.
و همچنان میرمن کوهستانی، شبکه شما شبکه زنان افغانستان یک کمپین را در راه اندازی کرده است که نامش است صحبت برای همدیگر پذیری یا ده همژغی لپاره خبری وکړي. هدف این کمپین را اگر بر شنونده های آزادی بگویید. بله میرمن کوهستانی، ستاسې ږغ موږ ته نه راځي، ستاسې ږغ قطع کېږي. بله بله هم میشنویم.
خب هدف از این کمپانی است تا ای که چون شما میبینید که جامعه ما یک جامعه مرسالار و جنگ سالار است، به این دلیل به خاطر اینکه چون صداها با هم شود، بخصوص در قسمت حقوق زنان و در قسمت از اینکه زنان با خشونت مواجه هستند، همدیگر پذیری شوند و صدای زنها را در هر گوشه و کنار بپذیرند، نه تنها از زنها بلکه از تمام مردم افغانستان که اونا صلح‌خواه هستند، او را باید از بشنوند.
خب میرمن کوهستانی، په دغه کمپاین کې تاسو بیلابیل لکه ویډیوګانی او داسې نور پیغامونه مو ثبت کړي دي په ثبتي بڼه، دغه پیغامونه یوازې ستاسو د شبکې د انټرنیټ د لارې خپریږي که پر تلویزیونونو او رادیوګانو هم خپریږي؟
خب در قدم اول خو ما نهایت کوشش خواده کردیم که در اصلی خود شبکه از طریق فیسبوک یا تویتر شبکه دینایی را بنشد بسید، بعد هم ما تلاش به این داریم که در طریق رسانه ها نیست ایده بنشد بگذاریم.
ش او دغه کمپاین د اغیز په اړه که تاسو څه راته وایست چې کدام تاثیرات داشته تا به حال این کمپاین و چند روز گذشته از کمپاین که شروع شده؟
خب من از این که دقیق بیادم نیست که چند روز از این کمپاین گذاشته، منتها فقط هدف از این کمپاین هست تا این که قبل را من گفتم که چون یک جامعه مرسالاران از افغانستان و خانما هم متاثر از این است، بخاطر از این که بیشتر خانما هم تاثیر از این ذهنیت مرسالاروزی داره که بتاند لاحقل در قدم هون زنها را هم صدا بکنه و هم دیگر پذیری خوده بپذیرن با هم که بتانن که مدافع یک دیگر خود باشد، بعدا این سرجامه تاثیر خود میگذاره که دیگر مردم هم صدا شوند و تا بتانن صدای خود را بیرون بکنن.
خب د شدو شبکه اوس مهال د دغو کمپاین او د دی راپور تر څنګ نور کوم فعالیتونه کوي که عمده هغه اساسي ټکی راته وایست چې تاسو د شدو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې نور کوم فعالیتونه کوي؟
مثلا شبکه در قسمت دادخواهی ها فعالیت خیلی بلند خود داره، نه تنها در سطح ملی بلکه به سطح بین المللی هم داره و در این روزها نشست های را با سطح رهبری افغانستان دارن تا بتانند که این مشکلات را هم برسانم که اونا هم در این قسمت و خصوص در قسمت همی کمپاین امگان باشد باشد
دیر زیاد منه نمیرمن کوهستانی آوریدون که تاس در مسعوده کوهستانی خبری واریده چی در شدو در شبکی غریده او دوی در هغه راپور پا اړه خبری وکړي چې د شدو شبکی خپور کړي او د شدو پر بلاندې د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی دوی هم داراز د هغه کمپاین په اړه خبری وکړي چې صحبت برای هم دیگر پذیری و د همژغې لپاره خبری وکړي نومیږي اوس هم ارزو د خپرونې د دوهم میلمه پر لور باندې ښاغلی نجیب الله بهادر د حقوق پوهنځي استاد دی او له موږ سره پر لیکه دی له ده سره به خبرې پیل کړو بهادر صاحب ډېره مننه چې تاسو ازادي راډیو ته راغلي یاست او له موږ سره خبرې کوئ
سلامونه هغه به شي تاسو د راډیو د لارې اوریدونکو ته او ځانګړی سلام تاسو میلمه او تخنیکی همکار ته ډېره مننه
مننه ستاسو څخه هم چې د ازادي راډیو سره خبرې کوي بهادر صاحب موږ مخکینی میلمنه مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړي چې زموږ سره په دې اړه خبرې وکړي چې د دوی یو راپور د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت د اغیز په اړه دی او دوی ځینو ټکو ته اشاره وکړه بهادر صاحب لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې وروستیو کې پر شوزو باندې وسلوالي حمله سوي دي په وروستۍ پیښه کې په کابل کې د قاضیانو وژنه او تر هغه مخکې هم ځینې داسې پیښې سوي دي لکه د میدان وردک ولایت پر ښاروالي حمله چې په هغه کې دا نوه او پلار یې پکښې ووژل سو او ځینې نورې ورته پیښې ستاسو په نظر دغه ډول پیښې د ښځو د فعالیت په اړه د ټولنې د یوې فعالې ونډې د یوې فعالې برخې په توګه د دوی پر فعالیت څونه منفي اغیز کوي
ګوري زه غواړم اول یو که ستاسو اجازه اوس یو وخت یاري کې یو لنډه مقدمه به پیل کړم
مهرباني وکړئ بلې
موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې تر دې دمه البته د نړۍ او د کور په دننه کچه یعنی د غیر قانوني وسلوالو د خرڅلا کولو لپاره البته کلونه پخوا دا هڅې پیل شوې دي خو دغه هڅو لا تر اوسه یعنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه باندې د هغه کسانو چې هغوی د غیر قانوني وسلو د کارولو یعنی خلاف ذهنیت لري اقناع یا قناعت نه دی حاصل کړی اوس مهال هم متاسفانه که چېرته موږ تاسو په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې وګورو داسې راپورونه شته دي چې د نړۍ په کچه باندې تقریبا د کال د ولکه او څلوېښ زره کسان د همدغه وسلوالو نښتو په اساس باندې قرباني کېږي په افغانستان کې هم موږ تاسې که وګورو هغه راپور چې ما تقریبا داسې څه نا څه د ښځو د شبکې په مجله کې ما مطالعه کړه هغه دا ښیي چې د ډېری ښځو نه چې دا پوښتنه شوې ده هغوی حتی دا وایي چې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د هغوی فعالیت حتی په کور دننه د موږ په ژوند باندې تاثیر کړی دی او همداسې که موږ او تاسو وګورو لکه څنګه تاسو چې په اشاره درلودله یعنی د کابل په هغه ډېر یعنی امنه سیمه چې هغې د پیمانۍ شپږم سړک پیښه وه تېره اونۍ چې په هغې کې د ښځینه قاضیانو یعنی دوه تنه شهیدان شي او دوه تنه ټپیان شي همداراز د میدان وردګو ټپ همداسې په لسهاو اغه پیښې چې په افغانستان کې رامنځته کیږي طبي خبره ده چې د ښځو په ورځني چارو باندې په ورځني فعالیت باندې په ورځني ژوند باندې په هر اړخ کې یعنی ډېر منفي تاثیرات درلودل شي اغه د ښځو د فعالیت د محدودول شي د ښځو په د اقتصادي فعالیت محدود وي د ښځو سیاسي فعالیت محدود وي د ښځو ټولنیز ژوند د تاوتریخوالي سره البته مخامخ کوي دا یو طبي خبره ده
بلی بهادر صاحب که تاسو په دې اړه یو څه راته ووایاست چې پر ښځو باندې دا ډول حملې چې هم هدفي دي او هم ښځې په دغسې حملو کې وژل کېږي چې غواړي دوی وبیرول سي او په کور باندې کښېني او له خپل فعالیت څخه لاس واخلي دا ډول حملې د سولې پر خبرې څومره منفي اغیز کولای سي
طبیعي خبره ده چې دلته البته نړیوال هغه د بشر د حقوقو مدافعین موجود دي شته هغوی په دې اړوند باندې فعالیتونه کوي که دغسې حملې یعنی په خزو باندې د لړۍ جریان پیدا کړي، نو دا طبي خبره ده چې دا غوی د خوانه به دا غندل کیږي او په د سولې په ارخونه باندې به فشار راوړل کیږي او بل اخر د سولې روان بهیر به د مشکلات او ستونزو سره مخامخ کوي، دا طبي خبره ده.
بله بهادر صاحب، تاسو د پوهنتون استاد یاست، په تاسو په پوهنتون کې آیا دا رقم د اندېښنې تاسو اوریدلی دی چې ښځې اوس تر پخوا ډېرې د آینده یا د راتلونکي لپاره اندېښمنې وي او دوی د خپل راتلونکي څخه بیرې لري، ځکه چې دوی ته اوس دا د سولې خبرې مبهمې غوندې دي او نتیجه یې لا تر اوسه پورې نه روښانه ده او نه هم راتلونکی روښانه ویني. ځینې ښځو موږ په راپورونو کې دغسې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې دي، آیا تاسو هم دا ډول اندېښنې اورېدلې دي؟
دقیقا، یعنی تقریبا یو لس دقیقې مخکې، شل دقیقې مخکې دلته زما سره په دفتر کې زما یو همکاره چې هغه هم په دې په تدریس کې را سره همکاري لري، هغې په حضور راوړی و او د هغې هم واقعا چې په همدې خبره باندې خپله خواشیني یا د خپله ډار څرګند کړي چې مونږ ورته د غوښتنه مخکې کړې وه چې په یو علمي بحث باندې باید دلته د حضور کله کړې، ما د هغوی یوه خبره دا وه چې وضعیت دومره ښه نه دی او مونږ نه شو کولای چې په وخت باندې یعنی دلته حضور پیدا کړو. او بله مسله دې نه وړاندې د پوهنتون د رخصتۍ په وخت کې هغه د مونږ محصلین چې دي د جلیګانې یا ښځینه طبقه، هغوی واقعا یعنی د سهار ټایم نه یا هم د ماښام ټایم نه چې مونږ ګورو، هغوی یا ناوخته راځي او یا وخته رخصت اخلي. د هغوی د رخصت اخیستلو او د هغوی تر پایه په صنف کې نه پاتې کیدلو یوازنی لامل همدا دی چې مونږ به ترې پوښتنه کوله، همدغه د غیر قانوني وسلوالو یا د ناامنۍ علت دی چې هغوی حتی نه شو کولای چې په یو آرامه فضا کې او یا هم په آرام ذهنیت باندې هغه د خپل د درس یا د زده کړې چارې تر سره کړي او هغوی وکولای شي واقعا په صنف کې د استاد د لکچر تر پایه حضور پیدا کړي. نو دغه مشکلات، دغه ستونزې، دغه ویرې واقعا د ښځو په منځ کې شته دي او غیر وسلوال ډلو د دغه غیر قانوني وسلوال فعالیت طبیعي خبره ده چې د ښځو په ژوند باندې مستقیم یا غیر مستقیم خورا زیات دغه تاثیر غورځولای دی او ښځې هغه د خپل فعالیتونه چې باید په جامعه کې یا په ټولنه کې درلودلای متاسفانه په دې وروستیو کې هغه یو څه د کندې سره مخامخ کړي دي.
ډیر مننه بهادر صاحب، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه به د تلیفون شمیرې اوریدونکو ته اعلان کړم که زموږ اوریدونکي له تاسو کومه پوښتنه یا کومه تبصره د دې پروګرام سره شریکول غواړي کولای سي موږ ته زنګ ووهي. اوریدونکو، تاسو کولای سي په ځانګړې توګه له ښځو څخه مې هیله دا ده چې موږ ته زنګ ووهي او خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 0500022555 او 0999203540. تاسو نور بس دی اونیز خبرونه اوري د ازادي رادیو ده او زموږ د نن ورځې میلما نجیب الله بهادر صاحب د حقوقو پوهنځي استاد دی. بهادر صاحب، تاسو اوس مهال د پدی اړه خبرې کولې چې شدي لسنف څخه وختي وزي یا نا وخت راځي، تاسو د شذو د اندیشنې ته اشاره وکړه چې د خپل امنیت په اړه زیات سی وی دي په داسې حالاتو کې چې په ورته وخت کې پر خبریالانو هم حمله زیات سی وی دي او په ورستۍ پیښه کې تاسو ولیدل چې یوه ښځینه خبریاله په ننګرهار ولایت کې د ملاله میوند په نوم باندې په هدفي حمله کې ووجل سول. تاسو په دې اړه څه وایست چې خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید څه ډول اقدامات وسي، چې ځکه چې خبریالان نوي په ټولنه کې د معلوماتو په برخه کې یوه ډیره لوی خلا رامنځته کیدای سي؟
بالکل، خبریالان ګوره په ټولنه کې یو بی طرفه قشر دی، نو د دوی قربانی په هیڅ عنوان باندې د منلو وړ نه دی. دوی ځان ته طرف واقع کول یا د دوی تر حملو برید لاندې راوستل، یعنی په هیڅ انساني موازینو باندې هغه برابر خبره نشي کېدلی. مونږ ولیدل هغه داسې د وینا په اساس باندې د میوند ملال میوند او داسې نور خبریالان دلته ټارګټ کیږي، او لا هم هغه اساسي خبره دلته دا ده هغه څه چې مونږ ته یعنی د پښتنې وړ ده چې دا خلق یا خبر نگاران د دښمن د ټارګټ لاندې راځي، خو دښمن لا څرګند نه دی، معلوم نه دی چې دا به څوک یو خوا پرپ بل خوا اچوي او بل خوا پرپ بل خوا اچوي. په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې د خبرنگاری یا خبریالان چې هغه د ټولنې واقعي آواز دی، دوی د ټارګټ لاندې راځي. یعنی دا واقعا چې خورا یو د اندېښنې وړ خبره ده. زما هیله دا ده دولت څخه، د حکومت څخه، چې د خبرنگارانو په کلن امنیتي وضعیت، خصوصا د خبرنگاران چې هغه یعنی د ټولنې ته هغه د هر خبر آواز رسوي، خلکو ته د خبر آواز رسوي، د خلکو په بیدارۍ کې، د خلکو په ویښتیا کې، خلکو ته خدمت کوي، د دوی هغه یعنی امنیت ته باید جدي پاملرنه وکاندي. حتی په نړیواله ټولنه باندې زما دا غږ دی چې هغوی دلته فعلاً فزیکاً حضور لري، د هغوی استخبارات شته دي، د هغوی هغه امنیتي یعنی فعالیتونه دلته شته دي. ولې سره د دې هم د افغانستان خبریالان دلته یعنی وژل کیږي، په شهادت باندې رسیږي، نو د خبریال یا د خبریالانو هغه ژوند دپاره هم باید چې دوی هغه جدي تدابیر د خپله ونیسي. که داسې واوسي، مثلا یو هغه پېښې دي، یو دغه ورځو کې مونږ تاسو وینو، ستاسو د همکارانو په شمول باندې د هیواد نه د خبریالانو هغه مهاجرت، هغه تېښته یا تلل، پناه وړل نورو هیوادونو ته په دې ورځو کې ډېر زیات شوي دي. که دا حالت جریان پیدا کړي یا دا لړۍ جریان پیدا کړي، نو زما په نظر باندې چې دا به د ټولنې دپاره یا د دولت دپاره، مونږ تاسو دپاره یعنی به خورا د اندېښنې وړ خبره وشي، او یعنی بد عواقب به ولري زما په نظر باندې.
مننه بهادر صاحب. اوس هم ورځم زموږ یو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي راډیو اوري.
بله سلامونه ملالی بشیر. سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو مېلمه ته. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تشکر. مو ډېر تلین کې پاتې شو. خبره خدا شو ده چې دغه موضوع متاکلې ده چې څوک دلته د ملت خوري په لاسات دي. ملالی بشیر څوک واقعیت نشي ویلی. دلته که سړی غواړي چې مور یې بوره شي او ښځه کونډه شي او اولاد یتیم پاتې شي، واقعیت به وایي که نه یې کتمان به حق به کوي. خبره دا شوه چې زموږ یو ژورنالیست چې دی، دا خبرنګار دی، شوی شرط لري چې دا د ولس د خلکو اواز، د ولس اواز تر اراکینو پورې، تر لوړو مقاماتو پورې رسوي او د مقاماتو خبره وه ولس ته رسوي. خبرنګار چې دی زموږ یو ملي سرمایه ده، دا یو مظلوم قشر دی، د دې وجه چې چاته د منلو وړ نه دي. خو خبره دا ده چې یو شی چې موږ په یو بند حالت کې اچولی یو، چې یو طرف وزیا نه کوم، دا بل طرف وزیا نه کوم، دغه یو شی دی چې موږ په یو بند حالت کې اچولی، د دې باید ثبوت وشي. اوس که دا وایي هر طرف وزیا نه کوم، دا طرف وزیا نه کوم، نو دغه خو هدفي وجودي څوک دی؟ دا خو د اسمانه څوک نه راځي، د اسمانه خو ډبرې نه پروري، یا د اسمانه خو نرمي نه پروري. خبره دا ده که چیرې د دواړو طرفو متخاصمې ډلې غواړي چې ملت د ځان کې او دوی د پر ملت باندې واک وچلوي او د ملت زړونه لاسته راوړي، د دغه ثبوت باید ملت ته تشریح شي، معلوم شي چې دا خبرنګار څوک وژني، یا د سوي سره څوک خشونت کوي، یا د دې وژنې څوک کوي، یا مدني فعال څوک وژني، یا یو عالم څوک وژني. تاسو ګورئ درې غږ دي نن، یو د منبر غږ دی، یو د ولس غږ دی، یو د خبرنګار د رسنیو غږ دی. نن دا درې سره غږ په حالت سره خاموشي دي.
ډیره مننه قاري صاحب، ستاسو خبرې مو واورېدې، تبصره مو واورېدل. ستاسو د خبرې اصلي هدف دا چې د امن هدفي حملو او وژنو مسؤلیت څوک نه اخلي، او دا ټولې قضیه هم داسې مبهمې پاتې دي او تحقیقات هم کومه نتیجه نه اعلانېږي. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسې ژغ موږ ته راځي. تاسې خپل نوم وایست، او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ما نوم سمت الله خان، شامند ولسوالۍ د ګوډلو له کلي څخه مایست.
بله، لباده مرغز موږ رابطه له دوی سره قطع سوه. یو بل اورېدونکی به راواخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله، موږ د اوریدونکو غږ نه اورو. له بده مرغه یو بل اوریدونکو به راواخلو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي.
خبرونه د څه شته؟
یو بل اوریدونکو برا واخلم مهرباني وکي ازادي راديو ده بله ز فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو سره زموږ رابطه نه قایمیږي اوس به ورسو یو بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکي ازادي راديو ده بله فکر کوم چې کوم استون زده زموږ د په ټلیفوني شبکه کې اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اورید نور بستی خبرونه ده زموږ میلمه استاد نجیب الله بهادر دی یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکي آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکي
بله علیزم د هلمند څخه زما پښتنه دغه دغه عادتي وژنې چې کیږي دغه خو د یو طرفه څخه ګوره دا شل کاله نه کېدلې او که کېدې هم ډېرې کمې وې یا جونستان نه په نښه کېدله که کېدل هغه د دولت یو دغه و دا خو اوس داسې عام خلک په نښه کېږي چې هغه د ملت د طرفه څخه یو حقیقت وایي خلکو ته یا یو بیان کوي خلکو ته یا خلق په حقیقت خبرې ما خپل نظر خدغه دی چې کوم فکر وایم چې په دې کې یو ورګان دی چې هغه د دولت تر نظر لاندې د کار کې د وژنې کې په یو سبب باندې د ښکارا کې په افغانستان
کې د بیا تاسو تبصره مو واخیسته دغه ادعاوی موږ نسو ثابتولای یا تاییدولای نسو نو ورځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده فکر کوم چې زموږ اوریدونکو نور پر لیکه باندې نسته بیا به هم ورځو زموږ لاوریدونکو به د دوی پښتنې اخلو زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00000255 او 09920350 استاد نجیب الله بهادر زموږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی بهادر صاحب یو بل پښتنه می دغه د چې د شوزو شبکې یو بل کمپاین پیل کړی دی چې د دوی هدف دا دی چې د شوزو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه ونیول سي د دغه کمپاین نوم دی د همژغۍ لپاره خبرې وکړي ستاسو په نظر دا ډول کمپاینونه آیا مثبت اغیز لري کوم تاثیر لري په ټولنه باندې کنه
وغواړو نه غواړو خزی د یو ټولنې هغه نیمایي برخه تشکیلوي او خزی د نارینه او ترڅنګ د یو ټولنې د پرواز دوه وزرې کچېرته هر څومره په ټولنه کې نران پیشرفت ولري په هر څومره په ترقی کې اوسي هر څومره علمیت سره اوسي هر څومره هغه هر څو سره اوسي خو کچېرته خزی ترڅنګ یعنی تعلیم یافته خزی و نه لرو پرمختللې خزی و نه لرو هغه یعنی باخبره خزی و نه لرو یا نو په دې صورت کې په هیڅ عنوان باندې موږ نه شو کولای ځکه تجربه دا ثابته وي چې موږ تاسو یو پرمختللې ټولنه یو هوسا ټولنه ولرو نو حقیقت دا دی چې هم د آسماني قانون او هم د وضعي قوانینو پر بنسټ او اساس باندې ښځو ته ښکارا حقوق ورکړل شوي دي او د ښځو دغه حقوق باید چې د قوانینو پر رڼا کې د اصولو پر رڼا کې موږ ومنو موږ دا ښځو ته ورکړو که تعلیم حق لري که زه تحصیل حق لري که زه د اقتصاد حق لري که زه د یو ښه ژوند لکه څنګه چې نارینه یو ښه ژوند لري داسې یو ژوند حق لري موږ تاسو متاسفانه وګورو د کورنۍ تاوتریخوالي او راشو خپل مو ورور خپل پلار پرې باندې ظلم کوي اول خدای دې چې ښځه بغیر د کوم رضایت نه هغه چاته په نکاح ورکول کېږي اجباري ودونه ترسره کېږي د بلې خوانه دا دی چې منګه او تاسو د قران په آیاتو د احادیثو پر اساس باندې ثابت ښځو ته حقوق لرو هغه د دې چې داغه میراث دی داغه مثلا مہر دی داغه هر څه دی د پلار په ملکیت کې د میړه په ملکیت کې اما ډیر یو کم فیصدی پلار ورور میړه او دغه د کورنۍ اړوند خلک ښځې ته دغه حقوق ورکوي او خزه یوازنې هغه د تاریخوالي لامل په کورنۍ کې دا دی چې منګه هغه اساسي شرط دی یو نکاح چې نه چې هغه رضایت د الک او د خزې دی د جلې دی دا تر ټولو اندې کو اجباري وجونه تر سره کیږي بل اخره د دغه په اساس باندې به ورسته د غژوان تاریخوالي ته یعنی وزي او بالاخره تاوتريخواله را مستقیقی کورنی تاوتريخواله خزا یعنی اغا اساسی حق چداغی تعلیم دی اغا نو اغا تا نپری خودل کیگی اساسی حق چداغوی تحصیل دا اغا تا نپری خودل کیگی اساسی حق چداغوی خجوان آزاد جوان کول دی دا وصول و پچوکات که اغا نور کول کیگی نو داغا یعنی اغا اساسی ستون زیدی که باید پر کورنی که دا حل چی او هر سرای دا خپل سرادا فکر ولری دا خپل خور تا دا خپل مور تا دا خپل کزی تا دا حقوق
پایل شد دا حقوق ورکن. بلی دیر مننه نجیب الله بهادر صاحب دا حقوق پوهنزی استاد لمر سره په دې خبرونه کې خبري وکړي. نور بس دې خبرونه پای ترسیدلې ده بل اونې به بیا